زه دی هم ده سره وایی کم
پلارا لگ مخی او سری در وزار آتا کالا اوائلی چی دیمونگا ده کمپاین روپای راکا
بل چو خوبه نو راغلای
راغلای او یو سری وایل چی ده اکسونو پیسی پری پاتی دی
او اغا دی کرایی سامانونو والا هم در وزار تا کالا
او اغی هم وایل چی کندی سب راولی گا چی حساب ور سره وکم
موتر والا خوبه نو راغلی
نه دو موتر والا هم پاتی دی
تنو چوائی چی ور مکلی د ټولو پات دی اوس به څنګه کوم د دې ټولو پیسو خلاصول خو
لکان دی دو مخکې مې درته وویل چې دا لوی لوی خوبونه م وینه خو دې نه منله حال دی لدی بتره
پلره د غلوی غونډې فلم درته واچوم کدی لک پام پی غلط شي
هی هی لوري اوس مې د لوی غونډو فلمونه پام نه غلطوي د زړه پر هارونه مې لویوي او د کمپاین لوی قرضونه مې را یادوي لوري پرې دی اوس
دغه پرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخستونکي وو عبدالله سمدی صادق سپینغر عبدالرحمن یاسمین حکمت وګمار رشیدی او ورانګا عزیزی کله موږ سره اړیکې نسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 لسیاویا کندهار 22 زلالباد 4 خوست 1 کندوز 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 2 اتیا
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفر یم په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د استاد حمزه شینواری د ژوند په اړه په تازه چاپ شوي کتاب باندې له لیکوال او ژباړن ذبیح الله احساس سره خبرې لرو د لومړۍ جایزې د ترلاسه کوونکي شاعري مینی صابر وردک خبرې او شعرونه اورئ په ازادۍ رادیوي قاموس کې د ارستو د ادب پیژندنې په یو اړخ باندې بحث اورئ په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغان ژورنالیست جان الله هاشم زاده د قتل په اړه په پاکستان کې څیړنې پیل کړې دي د افغانستان د خارجه وزارت ویند احمد ظاهر فقیری ویلی دی چې په اسلام آباد کې افغان سفارت هڅې پیل کړي چې هغه کسان وپیژني چې د ښاغلي هاشم زاده په قتل کې لاس و ښاغلی هاشم زاده چې د تېرې دوشنبې په ورځ په خیبر دره کې ووژل شو د شمشاد تلویزیون او پژواک آژانس خبریال و د ښاغلي هاشم زاده د قتل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ویل کېږي چې ده د طالبانو په اړه انتقادي راپورونه هم برابرول نو کېدای شي چې هغوی وژلی وي تر اوسه پورې په پاکستان او افغانستان کې د ډیرو قتلونو مسؤلیت یا طالبانو په خپله غاړه اخیستی دی او یا نورو ویلي دي چې د طالبانو په کې لاس دی افغان او فرانسوي لرغون پیژندونکو په بلخ ولایت کې د خپلو کیندنو په لړ کې یو نوی خرګوټی موندلی دی د باختر آژانس له راپور سره سم دغه د کابو 2500 کاله پخوا خرګوټی د شولګري او چمتال ولسوالیو ترمنځ د چشمې صفا په سیمه کې واقع دی د افغانستان د لرغون پیژندنې د ادارې ماهران وایي چې دغه خرګوټی په 5 کیلومتره مربع ساحه کې غځېدلی دی او داسې نښې شته چې شاوخوا ورنه دیوال راتاو د مقاماتو په قول په دغې نوې موندل شوي لرغونې ساحه کې به تحقیقات ادامه ومومي د اسد په 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د نویمې کالیزې په ویاړ د کابل په ارګ کې د ولسمشر کرزي په حضور کې یوه مشاعره جوړه شوه چې ځینو افغان شاعرانو پکې برخه واخیسته او د افغانستان په بیلوبیلو ژبو یې د هیواد د خپلواکۍ د کالیزې د رارسېدو په ویاړ شعرونه واورول
په تیرو 2 کلونو کې چې افغان میرمنو او نجونو یو ځل بیا د نړۍ د نورو ملکونو د ښځو غوندې د اجتماعي فعالیت اجازه پیدا کړه دې اجازې د دوی په ادبي فعالیتونو هم مثبت اغیز وکړ اوس د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې د انجونو او میرمنو ادبی انجمنونه شته. څو اونۍ د مخه په کابل کې د رڼا په نوم د انجونو او میرمنو یوه لویه کلنۍ مشاعره جوړه شوه چې په هغې کې مینې صابر وردک لومړۍ جایزه واخیسته. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې مناسبت له مینې صابر وردک سره خبرې کړي او د دې خبرو په اساس دغه ریپورت برابر کړی دی.
خدای داسې باران وکړې چې راو اوروي مینه، خدای داسې باران وکړې چې راو اوروي مینه، پسې لا باندې لا هوکړې دا نفرت او دا جنگونه، چې خندا وی راخبرې کړي، چې خندا وی راخبرې کړي او سلګۍ کړي رانه هېرې، پښتنو سترګو کې وچ کړي دا د اوښکو دریابونه.
داونه د رڼا د کلنۍ مشاعرې د لومړي واد ګټونکې مینه صابر وردک د ازادۍ راډیو میلمنه وه. مینه له شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي او د 250 په شاوخوا کې شعرونه لري. دی وایي چې په شعر کې له چا نه تقلید نه کوي، خو د باري جهاني شعرونه یې ډېر خوښ دي. مینه د شعرونو کومه چاپ شوې ټولګه نه لري، خو کیفیت ته تر کمیت ترجیح ورکوي. وایي چې په کار د ځوانانو ته د خلي کلو مشورې ورکړل شي.
نن سبا ډیر کتابونه چاپیږي، اما ډیر بی کیفیت دي. که چیرې لیکوال یا شاعر د دې آمادګي ونه لري چې د خپل شعري ټولګه یا بل کتاب چاپ کړي، نور یې ډیر تشویقوي. زما هیله له استادانو او نورو لوی لوی لیکوالانو څخه دا ده چې لومړی د خپل ځوان نسل په لیکنه کې او په شعر شاعرۍ کې ښه وروزي، د دې شعرونه دې ښه په حساب پاخه کړي، وروسته دې ته دا مشوره ورکړي چې د خپل شعرونه چاپ کړي یا نورې لیکنې چاپ کړي.
مینه صابر وردک چې په کابل کې د درخانی د لیسې د 12م ټولګي زده کوونکې ده، د شاعرۍ ترڅنګ د ماشومان لپاره کیسې هم لیکي او د درخانی د میاشتنۍ خبرونې مرستیاله هم ده. مینه د خویندو په شعرونو کې د خزینه احساس پلوي کوي. وایي چې خویندې باید د شعر ویلو پر مهال دې ټکي ته ډېر پام واړوي.
زه له خویندو څخه یوه هیله لرم، کله چې شعر لیکي نو داسې دی ولیکي لکه ښځه چې شعر لیکي، ښځینه احساس دې بیان کړي. دا به ډېر ښه وي ځکه د نارینه او ښځینه شاعرانو د شعرونو ترمنځ به فرق راشي.
مینه که څه هم پیغله ده، خو شعرونه یې پاخه دي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي په مشاعرو کې د دې د شعر ویلو پر مهال له ویاړه اکثره خپلې غاړې سموي. په رڼا مشاعره کې چې سږ کال د غبرګولي په 9 نیټه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه، تر مینې وروسته توبانه ده او اوګی امیر پکې په ترتیب سره د خو شاعرانو دوهم او دریم ایوارډونه خپل کړل. دا هم د کال د لومړي وارد د ګټونکو شاعري مینه صابر وردک په خپل غږ د دې یو خلک شعر.
زیم د زلونو په خایست ماینه، ما ته د ګلو خایست اور ښکاریږي. زیم د زلونو په خایست ماینه، ما ته د ګلو خایست اور ښکاریږي. ستر ناوی د باطنی انسان کړم، ما ته ظاهر لکه یو سکور ښکاریږي. په دې نړۍ کې به هم نور وي هر ځای، خو رښتین زړه راته د مور ښکاریږي. نن د مستۍ نه هم هر زړه لوېدلی، د ساقي جام راته نسکور ښکاریږي. د یار یادونه دې په زړه کې ګونګي، د مخ تصویر یې په هر لور ښکاریږي. تقدیره څه راته غوسې کړې ته نن، ستا سره شتون ژوند هم پیغور ښکاریږي. مینې نور بس کړه چې اوږده یې نه کړې، دا ستا غزل راته کمزور ښکاریږي.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي ادبي قاموس د تیرې اونۍ په بحث کې مو د ارسطو په اړه عمومي خبري واورېدې. د ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې به د ارسطو د فلسفې په یو هغه اړخ خبري واورئ چې د ده له ادبپوهنې سره نیخ په نیغه تړاو لري. ارسطو په خپلو نظریو کې د څلور ډوله علتونو ذکر کوي. دی وایي یو فعلي علت دی، بل سوري علت دی، بل مادي علت دی او څلرم غایي علت دی. د ده په نظر د شعر او هنر فعلي علت الهام دی، یعنی دا د هنر د خدایانو ورکړه ده چې د یو چا په زړه کې شعر اچوي. د ارسطو له رایي سره سم د شعر مادي علت محاکات، یعنی د یو شی نظیر جوړول دي. د ده په نظر د شعر سوري علت موزون کلام دی، د شعر غایي علت په زړونو باندې اثر اچول بولي. د ارستو د ادب پوهنې په دې اړخ باندې نوري خبري له استاد نجیب منلی واوري.
په ادب کې د هنر په باره کې د هنري تولید په باره کې د څلور عمده عوامل تشخیصي. یو عامل شکلی عامل دی، یعنی چې یو شی چې تولیدیږي هغه به یو شکل لري حتماً.
په افغانستان کې همدې ته چې سوري علت موږ په کتابونو کې وایو،
سوري علت ورته وایو. شکل په دې معنی دی چې کله چې یو هنرمند یو شی ایجادوي، مخکې د دې نه چې دا شی جوړ شي د هغه تصویر د ده په مغزو کې شته دی او دا کوشش کوي چې هغه تصویر ته ځان ورسوي.
استاد منلی، دغه ارسطو ګمان کوم خپل ارسطو یو مثال ورکوي. فرضاً منګی دی، یو نسبتا گرد شایده یا بیزوی شایده، منز خالی ده، یو لاسه لری یو یو خلو لری، دغه یو مثال رو که ایری دیوشی دی شکل پیسه که
دی شکل پیسه
سوری علت پیسه
سوری علت ده. دوی میلت مادی علت ده، مادی علت ده ده چکه هر تون رت ده یوشی برک فکر وکی که ده هاگه ده پر مواد موجود نی او هاگه پر مادی که تظاهر و نکی، نو دغه شه یو خیالی شه پات کیږي.
دغه منګای چې میاد کو، دغه منګای لخټو جوړ ده، نو خټه مادی علت ده،
خټه مادی علت ده. د دې تر څنګه دریم علت یې عامل علت ده. عامل علت دا ده چې دغه منګای چې د خټو نه جوړیږي یو څوک په کار دی او د دې چا د پاره وسایل او طرز عملونه په کار دي چې د دغه خټو نه منګی جوړ کی.
یعنی فایل علت د منګی کلال شو،
د منګی کلال شو. او څلورم علت یې بیا غایي علت دی چې دا منګی د څه دپاره په کار راځي، ولې جوړیږي. دغه څلور علتونه په هنر کې د ارسطو هغه اساسي ټکی دی.
د غایي علت دا شو فرضاً د منګی چې اوبه پکې راوړي یا اوبه پکې ساتي،
اوبه پکې ساتل کیږي. اوس به یو بل مثال برا واخلو چې د هنر او د نه هنر ترمنځ هم کېدای شي مونږ ته یو څه روښانتیا راکړي. د لرګي یوه کنده ده، دغه د لرګي کنده که زه راواخلم یوازینی کار چې زه پرې کولی شم هغه دا ده چې ورته یې واچوم او ځان پرې تود کړم. مګر همدغه د لرګي کنده که یو ترکان ته په لاس ورشي هغه کولی شي چې د ده نه د کټ یا د میز پخې جوړې کړي. دی په خپل فکر کې د کټ او د میز پخې ترسیموي او هغه په دغه کنده کې ګوري، نو د دې کندې نه د خپلو تخنیکي وسایل په مرسته راایستلی شي.
نو د کندې په سرنوشت باندې هغه فایلي علت اثر وکړو،
فایلي علت پرې اثر وکړو. مګر همدغسې یو بل څوک هم کولی شي چې همدغه کنده وګوري او په دې کنده کې د غوسې سر وګوري یا غوسې پکې وګوري او د دې نه دی د غوسې د راایستلو کوشش وکړي. نو اوس زما کار چې کنده مې ورته واچوله طبعا نتیجه ورکړه، زه پرې تود شوم، مګر تر دې زیاته نتیجه ور نه کړله، مات شي تولید نک پخ. که د دن د کټ پخې یا د میز پخې جوړې کړلې، نو دلته د هم یو عملی ایجاد وکړه چې هغه ګټور ایجاد دی. مګر هغه چا چې د دې کنده کې اوسې ولیدله او اوسې ته جوړ کړله، د اوسې مجسمه ته جوړ کړله، هغه یو هنري کار وکړه، ښکلا ایجاد کړه. اوس دغه ښکلا کېدای شي په خپل ذات کې مونږ دپاره ارزښت ولري، غایب خپل خکلا ووسی. مګر زه کولای شم چې څلور هم دغسې وسې راواخلم، د پاسه په یوه تخته کېږدم او میز ترېنه جوړ کړم. نو هغه څه چې هنري اثر و فقط د دغه میز تختې په ایښودلو باندې ما د دې نه یو عملي شی جوړ کړ، مګر د ده هغه اصلي کلاییز اساس له منځه لاړ نه شو، په دې باندې یو بله اضافه هم وشوله. نو دا پوښتنه چې ډېر خلک کوي چې هنر مفید دی که ښکلی دی، دغلته موږ ورته یو جواب لرو چې هنر اول ښکلی دی بیا کېدای شي چې مفید هم واوسي. نو دا د هنر د دغو څلورو علتونو په برخه کې د ارسطو نظر و.
یعنی دغه څلور علتونه چې دی د مختلفو مبحثونو لپاره مطرح کوي، له دې نه د ادب او هنر په توضیح کې او تعبیر او تفسیر کې هم ارسطو استفاده کوي.
ارسطو هم ترې استفاده کوي.
فرضاً د شعر پیسه کې، د هنر پیسه کې چې دا سوري علت او فایلي علت او غایي علت او مادي علت د ارسطو په نظر څه دي؟ کله دې لارې ورسو د ارسطو ادب پوهنې ته؟
نو که دې لارې ورشو د خبرو په برخه کې، ارسطو درې ډوله خبرې پیژني. یو قضایي بحث دی، قضایي خبرې دي. هغه د دې لپاره کېږي چې یو قاضي د یوې تېرې پېښې په برخه کې یوې نتیجې ته راولي.
همدغه د خبرو د قضایي اړخ پیسه کې هغه څلور علتونه به څنګه تطبیقوي؟
نو د همدغه قضیه بس که موږ په نظر کې ونیسو، دلته شکلی یا سوری علت طبعا همدغه استدلال دی. مادی علت د تیر وخت یو پیخه ده، او عامل علت یې مدعی او مدعی علیه دی، او غایه علت یې قاضی ته قناعت ورکول دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د تاریخ د عالمانو په قول د نړۍ د ګڼو نور ملکونو په څیر په پخوانی هندوستان کې هم پاچایانو ځان ته اجازه نه ورکوله چې د خلکو په دودونو کې مداخله وکړي. ویل کیږي چې اکبر پاچا لومړنی واکمن و چې په هندوستان کې د ماشومانو له ودونو، د نږدې خپلوانو ترمنځ له واده کولو او د ستی کېدو له دود سره مخالفت وکړ. له ستی دود سره سم چې کله د هندوی میړه ومري او د هغه مړی سوځول کیږي، نو دا هم که ورته ودانګي او ومري دا به یې لوی کار کړی وي. جلال الدین اکبر که څه هم د ذکر شویو دودونو په پوره ختمولو کې بریالی نه شو، خو د مورخانو په نظر دا په تاریخي لحاظ خورا نوی ګام و چې حکومت د خلکو د ناسمو رواجونو مخنیوي ته مټې راونغښتې. په اوسنۍ زمانه کې سره له دې چې د خلکو فردي ازادیو ته درناوی خورا زیات شوی دی، خو حکومتونه ځان ته د حق ورکوي چې د هغو دودونو مخالفت وکړي چې د انسان د ژوند او کرامت خلاف ثابت شي. د هندوستان په میډیا پرادیش ایالت کې سږ کال په همداسې یو دود چې د وګړو ژوند ته یې خطره پېښوله بندیز ولګېد. نور حال به وشما رشیدی راکي.
د هند په یو مرکزي ایالت کې یو دولتي مقام وویل چې ځایي حکومت پر یو بل باندې د تیږو ویشتلو پخوانی دود منع کړی دی. د ګاټمر په نوم دغه دود چې د وګړو د ژوبلېدو او انوژل کېدو سبب ګرځي، د هند د مادیا پرادیش ایالت دی وی خواري وروسته پاتې سیمې د دوو کلیو خورا پخوانی دود دی. د ګاټمر په مراسمو کې تیر کال هم یو کس وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوي وو، او چې تیره جمعه د دې خونړي دود د ترسره کېدو نېټه یو ځل بیا راورسېده، نو د مادیا پرادیش حکومت کلیوالو ویل چې ګاټمار غیر قانوني دی او د ترسره کېدو اجازه یې نشته. پر یو بل د تیګو او کاڼو د وارولو فیستیوال د مادیا پرادیش د سرګون او پندورنا په نوم کلیو کې له سلګونو کلونو راهیسې را روان دی. د دغو دوو کلیو ترمنځ یو دریاب تیریږي. د دریاب په منځ کې په یوه وړوکي ټاپو باندې یوه ونه ولاړه ده. کله چې د ګاټمار د فیستیوال ورځ راشي، نو د دواړو کلیو خلک د سیند غاړې ته راوځي، یو بل په کاڼو ولي او د یو بل کسان نه پرېږدي چې د سیند د منځ د ټاپو ونې ته ځان ورسوي. د هر کلي اوسیدونکي که د تیږو د باران په منځ کې د ټاپو ونې ته ورسېده، نو معنا یې دا ده چې د ګاټمار په فیستیوال کې بری په نصیب شو. له ځایي روایتو سره سم د دغه دود د زیږیدو اصلي علت دا دی چې څو سوه کاله پخوا په دغو دوو کلیو کې دوه مینان وو. دوی یوه ورځ فیصله وکړه چې دواړه به سیند ته ځانونه اچوي چې سره وتښتي او په یو بل ځای کې شریک ژوند شروع کړي. خو کلیوال چې ورباندې خبر شول، د سیند غاړې ته یې ځانونه راورسول او دوی دومره په تیږو وویشتل چې دواړه په سیند کې ووژل شول. د هند مادیا پرادیش ایالت چارواکو فرانس پرس آژانس ته ویلي دي چې دوی د ګاټمار دود وروسته تر هغې منع کړ چې د بشري حقونو ډلو د دې دود د غیر انساني اړخونو په اړه شکایتونه وکړل. تیر کال د ګاټمار په مراسمو کې یو کس وژل شوی او څلور سوه کسه ژوبل شوي وو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
سالنګ کتاب خپرندوی مؤسسې څه موده د مخه د پښتو غزل د بابا حمزه شینواري د ژوند پیښو په اړه یو کتاب چې حمزه پیژندنه نومیږي خپور کړ. دغه کتاب له استاد حمزه شینواري سره د اردو ژبې د نامتو لیکوال پروفیسر خاطر غزنوي د مرکې په اساس برابر شوی او ځوان شاعر لیکوال او ژباړن سبیح الله احساس پښتو کړی دی. له ښاغلي احساس سره د همدې کتاب او د استاد حمزه د شاعرۍ په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلي احساس، دا کتاب دی ولې انتخاب کو د ترجمې لپاره؟
دا کتاب تقریبا لما سره چې کله نوی چاپ شوی په 1996 کال کې، هغه وخت زه په پېښور کې د یو لسم صنفیانې د کالج محصل و مال. دغه کتاب ما ورو ورو لسته، څو واره مې له ځان سره ولسته. ما چې کومې خبرې یا کوم معلومات کومه پیژندنه چې د استادانو له خولې د حمزه بابا په اړه اورېدلې وه، خو په دې کتاب کې ما یو نوی حمزه پیدا کړ. دی کتاب د حمزه د ژوند د حمزه د پیژندلو په اړه ماته یو بیل ارزښت سم په خیال کې راغ کنوم دا چې ماته مجبړل یو ارزښتناک کار وبرې خدو شروع مې په وکړه
شغله احساس په دې کتاب کې د حمزه بابا په باره کې ډیره جالب خبره چې ستاسو توجه ډیره جالب کړه حکومت وا
خبری خو تقریبا لستون که بده که دیر جالب خبری ده حمزه بابا پالا بانده ده ده فکر پالا بانده پیدا کی زنی خبری ما تا پکی داست اخکاری چه حمزه دلتا چمره چه دا پا بغاوت بانده مشهور دی پا دی کتاب که هم پامبغم را بغاوت بانده غگیده لیده ده خپل جوند هر ارخی راخسته
سانسور نه دای کړی
نه ایس ډول ز ز ز یو بیل گوای ما دای په دې کتاب کې هغه څه هم را اخلي چې کېدې شي په وس وخت کې زنه کنور سوګنه پښتانه خو به شرمېږي دای وای چې دای یو رس په تشناب کې ودی کیږي تشناب کې ودی کیږي او خلک راځي او دای ټول خلک د پسې ګرځي او دای بیا هغه ځای راځي یو بیرته بوزي خپل کوټه ته خود د خپل ژوند هر اړخ راخسته دی بل د هغه دای وای چې کله د مور وفات کړه دای دوه کلن و خدای دا وخت کیسه په خپل کوي او وای چې د هر سما تر یادېږي بل حمزه څومره چې ورته خلک قائل و هغه مرغه په خپل هم خپل ځان ته قائل دی
شغله احساس ده خودی توری خبری ده حمزه بابا پیسه که وکره ده مرکه کون که پیسه که هم چه ووایا زین خلق پا افغانستان که چکومی مرکه کیشی یا پا پشتو عدب که رواج دی پی غونی وکی که یه ویدیری کلیشهی غوندی دی یا قسم پشتنی اعتراض
خاطر غزنبی
سر خاطر غزنبی خو لوی پروفیسر دی دی اردو عدب نامتو سره دی علم فاضل سره و نو د دې پښتنې به ممکن ډېری نه وي د مرکه کوونکي په حیث دا کتاب څنګه ګڼې د خاطر غزنوي کار څنګه ګڼې
بالکل خاطر غزنوي صاحب غټه هغه داده چې په دې کتاب کې ډېری کمی پښتنې شوې دي خو حمزه بابا مجبور شوی دی چې په دې کمو پښتنو کې هغه د خپل ټول ژوند وایي که دا کتاب سو گل ولی پا کمو پختنو که حمزه بابا د خپل ژوند ټول داستان لستون که تاوراندی کوي چه دغه او بل د لنډه پختنه ده خو ډیره راټوله پختنه ده داسې پختنه نه ده د بیلګې په توګه هغه چې وایي چې په هو نه باندې ځوابیږي داسې نه ده ځواب شوي هغه پوره معلومات دی
داسې پوښتنه ده چې خامخا
هغه باید ټوله کیسه
ورکوونکی مجبوري چې ډېرې خبرې وکړي
هغه باید ډېرې خبرې او بل
مثلا څنګه پوښتنه
د بیلګې په توګه دی پیل همداسې کوي که د ژوند کیسه راته په لنډه توګه وکړي اوس د ژوند کیسه زه خوایم که دا ټول کتاب هم د یوه پښتنه وای نو حمزه صاحب باید همدا هر څه ورته ویلي وای چې په دې کتاب کې دي
شغله احساس په دې کتاب په اخیره کې د حمزه مرحوم د کلام یو انتخاب هم شته دا انتخاب هم خاطر غزنوي کړی دی
نه دا انتخاب ما ورزیات کړی
د حمزه صاحب غزلونو مجموعه تحصیل وسته و خاص کتاب څنګه انتخاب کو
دغه انتخاب د بیلابیلو ملګرو سره له مشورې وروسته ما ته داسې هغه شوه چې د حمزه د پیژندنې ترڅنګ څوک دغه د کلام ځینې نمونې هم ولولي نو کېدای شي ما داسې فکر کوو چې د کتاب ارزښت به ښه شي بیا زه له ملګرو سره مشورې په دې وتوانېدم چې د حمزه د وروستنی اطلاعات و کلتور وزارت چې کوم درې ټوکه چاپ کړي دي د کلیات په درې ټوکونو کې د دغه لومړی او دویم ټوک څخه دغه یو یو بیت انتخاب شوی دی
یو غزل
یو بیت انتخاب شوی دی یو سلشل غوره بیتونه دی
د حمزه صاحب د کلیات چې تاسو وکتل او بیا مغرچان پکې وکړو انتخاب هم پکې وکړو نو د حمزه صاحب د شاعرۍ پیسه کې څه نظر لري دی خو د ډیرو په نظر باندې عرفاني شاعر دی ځینې خلک بیا وایي وای دی حمزه صاحب درست د عرفاني شعرونه ډیر ویلي خو د ده ډیر ښایسته شعرونه هغه دي چې له دې ځمکني عشق سره د دې خاورینې دنیا له مینې سره له دې مجازي مینې سره تعلق لري ځینې خلک بیا دا خبره کوي هر حال مختلف نظرونه دي تاسو د حمزه د شاعرۍ پیسه کې څه وایاست ډیر مهم خصوصیات یې څه دي
داسې ده که دا شاعري بلې ژبې ته وژباړل شي نو لوستونکی پوهیږي چې د دې شاعر پښتون دی د پکې خپل ټولنه کده عرفانی شاعری کړی ده کده هغه زمکنۍ هغه عشقي هر اړخ کې پکې دراخسته دي کده پکې نوښتونه کړی دي کده غزل ته یو نوی رنگ ورکړی دی د خپل ټولنه پکې نه ده هیر کړی د خپل رنگ پکې نه ده هیر کړی یعنی خلک پوهیږي چې دا شاعری کوم ځای کې شوی ده
شغله احساس د فرزند دی ویلې د پښتني سترګې یو ترکیب د جوړ کړی دی دا کار د کړی دی تاسو ممکن دغه شی ته اشاره کوئ خو ځینې خلک وایي چې حمزه بابا دغسې ترکیبونه جوړ کړل حجرې یادې کړې، پښتني سترګې یادې کړې، نیخ کاته یاد کړل، دا قصې یې وکړې، ننواتې یادې کړل. داسې خو بیا وایي چې ځینو نورو شاعرانو همدغه د امزه سمبولونه او د امزه ترکیبونه دومره تکرار کړل چې هغه خوند یې ورپیکه کړو. آیا له دغه خبرې سره هم تاسې موافق یاست؟
دا روغه خبر ده. رښتیا هم کله چې نوښت څوک وکړي، پیل چې څوک وکړي، دود خدا سي دی چې هغه یو شی چې کله چا نوی راوایسته که زه بیا کاروم نو زه باید له هغه څخه ښه وکاروم، په نوي رنګ کې خلکو ته وړاندې کړم. خو زموږ د اوس که خپل ځان وایم، زموږ شاعري دومره کمزوري وي چې هغه ترکیب یا هغه خیال خلکو ته په نوي رنګ کې خو نشو ورکولی. هغه کوم پخوانی رنګ چې لري هغه هم راڅخه خراب شي، ترکیب هم خراب کو، نو دا ستونزه خوشته ده. خو زه هم په دې کې به د حمزه بابا څه ګناوي، هغه خپل کار کړی دی.
ښاغلی احساس، نو تاسو د استاد حمزه له ټولې شاعرۍ یو سلوشل بیت انتخاب کړی دی. آیا په یو سلوشلو کې هم کېدای شي چې یو بیت انتخاب کړي، کوم بیت ډېر خوښیږي؟
تقریبا دغه شاعري چې ما انتخاب کړی ده، دې کې به بیا هم داسې هغه نه وي چې زه وایم همدا یو بیت به ډېر هغه وي. خو ما ته د حمزه صاحب هماغه باید ذهن ته راځي، په کوم باید چې دته د ډلې خلک جګ شوي او دته د بابا لقب ورکړی دی، هغه باید رښتیا هم هغه کې ډېر څه دي. هغه همدا وایي چې تورې سترګې مې د یار زړه ته پذیر دي، تورې سترګې مې د یار زړه ته پذیر دي، بیا حبشو په کعبه تړلی لام دی. دا حالت حمزه بابا خپله وایي، تقریبا 2000 دی کتاب کې یاد شوی دی چې دا چې کله دغه بیت وایي دا په 1940 کال کې پېښور په مالګې منډۍ کې مشاعره وي، نو هلته وایي چې سمندر خان سمندر د دغه بیت په اورېدو باندې جګېږي او دته غږ کوي چې واه د غزل بادشاه، د غزل شهنشاه. او وایي چې هغه نه وروسته دا لقب مشهور کیږي او خلک دای په سیمه کې د پښتو ادب کې د غزل د بابا په نوم باندې شهرت هغه کوي.
شغله احساس، آیا دا بیت دی چې خوش کړی دی، ډیر زیات خوش کړی دی، آیا وجه خو بيدانه نه وي چې دغه یو تاریخي پس منظر وسره تړلی دی؟ حادثه وسره تړلی ده، آیا دغه اثر دی؟ او که بیت خپل هم ډیر زیات خوند کړی دی، یعنی چې دا کیسه نه واورېدلې هم دی بیت ته وجود غمره جلب کړی و؟
زه چې څومره فکر کوم دا بیت هغه خپل هنري او هغه خپل شعري ښکلا لري. خو زه چې څومره هغه کوم چې دا کتاب ما ژباړه، کله چې دا کتاب چې څومره تاثیر په ما کړی و، بیا چې دغه ځای ته راورسېدلم، نو دغه بیت رښتیا هم دغه یو اړخ هم لري چې دا تاثیر هم دی. کنه نور هغه د حمزه شاعري خو دا سده زه پویګم چې لدینه هم پکې ډیر شاهکار بیتونه شته دي، ډیر خبره بیتونه شته دي.
شغله احساس، لدی کتاب پرته، لهم سره پیژندنی پرته، منور څش باړلې دي یا څش باړې؟
لدینه مخ کې زما د غورنو پنایار یو ناول مې ژباړلې چاپ شوې دی، دوه خارونه د ارواخا دلفت صاحب او د جبران خلیل لندکینه سرونه، چې دواړه د
شغله جبران ولا د ترجمه کړې
وو، دواړه یو ځای چاپ شوی په دې یو کتاب شنه، یو کتاب ګوټه غوندي دا وو. دینه رسته د حمزه بابا اتوبیوګرافي ده چې د خپل لیکل د نقش حیات په نوم باندې باغ می پایل کړای دی، او
لوردوی ترجمه کوي،
هم لوردونه د حمزه بابا په خپل پوردو لیکلای دی، تر یو ځای هغه هم روان دی. او ورسره یو ناول دی د شهاب الدین غوري، دا هم د اردو ژبه یو ډیر تکړه تاریخي ناول لیکونکی دی، صادق حسین صدیقی، چې هغه ډیر ښه تاریخي ناولونه لیکي. ما ډیر لوستل دي او په ډیرو ناولونو کې دغه زما خوښ شوی. شهاب الدین غوري دغه ژوند او دغه هغه کوم هغه چې کله هندوستان ته ځي، کوم حکومتونه چې جوړی، دغه حالت
د دې امسه صاحب اتوبایوګرافي چې دا چې د اردو کې لیکلی ده، هغه خو لدی کتاب نه مخکې د کورست لیکل شوی ده.
هغه زه چې څومره ګومان کوم هغه اتوبایوګرافي حمزه صاحب وار وار لیکلی ده، او تقریبا یو څه بل دې کتاب مخکې، یو څه بل دې کتاب.
آیا د محتویات لدی کتاب سره فرق لري؟ خو په دې کې هم د خپل ژوند په څیر خبرې کوي،
وو دې کې هم دومره ډیر توپیر نه لري. یوازینی توپیر دا دی چې دا کتاب د کې حمزه بابا د عمرکی غونډې غږیدلی دی، او هغه کې دی وکسي غونډې غږیدلی دی، هغه کې هر څه ویلي د خپل ژوند، او د کې په لنډه پکې راتاو شوې دی، لکه څوک چې چانه پښتنه وکي او د سی او د کیسې په شکل نه دی غږیدلی.
شغله احساس ډیر مننه. د دیونه یا سادی راډیو مو چلا هم دوم روا، نور نو اجازه غواړو پیسې توسي.
نه تر اوو ورځې په اونۍ کې.